السلام علیکم د ازادي رادیو د اوساته خبرونه ته ز احمد تکل تاسو هر کله کوم قدر من اوریدونکو په دې خبرونه کې تاسو ته د افغانستان او نړۍ د روانو چارو په اړه راپورونه خبريږي او همدارس په دوهمه نیمه کې به د درسي ساعت پروګرام ووري خو له هر څه مخکې په مکرۍ خبرونو ته ملګری ملتونه وایي د افغانستان په ختیځ کې مرګونې زلزلې د سلګونو زره ماشومانو ژوند له ګواښ سره مخامخ کړی دی. د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف نن پر خپله ایکس پاڼه ولیکل داسې مهال چې ژمی را روان دی په کونړ او څیرمه ولایتونو کې د وروستۍ زلزلې له کبله د 212,000 کوچنیانو او د دوی د کورنیو ژوند له ستونزو سره مخامخ دی. یونیسف له زلزله ځپلو سره د مرستو لپاره 22 میلیون ډالره بسپنه غوښتې ده. ملګرو ملتونو د افغانستان لپاره د نږدې 140 میلیون ډالرو په ارزښت د بیړني غبرګون 4 میاشتنۍ طرحه جوړه کړې څو بشرپال سازمانونه وکولی شي د افغانستان په ختیځ کې د تېرې اونۍ د ویجاړونکې زلزلې 4,05,000 زیانمنو ته مرستې ورسوي. د قطر پر پلازمینه دوحه د اسرایلو هوایی برید ته د غبرګونونو په دوام د طالبانو حکومت تیره شپه وویل چې اسرایلو په دې برید سره منل شوي سیاسي او نړیوال نورمونه تر پښو لاندې کړي دي. د طالبانو سیاسي دفتر له 2010 کال راهیسې په قطر کې فعالیت کوي او له امریکا سره د دې ډلې د سولې خبرې هم هلته ترسره شوي دي. پاکستان هم دا برید غندلی دی. صدراعظم شهباز شریف پر خپله ایکس پاڼه دا برید غیر مواجه او یوه خطرناکه پارونه بللې ده. د چین د بهرنیو چارو وزارت وویل پیکینګ د اسرایلو لخوا د قطر پر ځمکنۍ بشپړتیا د تیری په کلکه مخالفت کوي. د دې وزارت ویان نن وویل چې چین دې ته ژوره اندېښنه لري چې دا برید کېدای شي وضعیت نور هم کړکیچن کړي او روسیې ویلي دي چې پر قطر د اسرایلو برید د ملګرو ملتونو د منشور ښکاره سرغړونه ده. خو په ملګرو ملتونو کې د اسرایلو سفیر دانی دانون نن د دې برید دفاع وکړه او ویل اسرایل قطر نه بلکې حماس ډله په نښه کړي. نوموړي وویل دا یوه معقوله پرېکړه وه چې اسرایلو په خپلواکه توګه کړي. د اروپای کمیسیون مشر وایي اروپای ټولنه به د خپل قلمرو د هرې لویشتې دفاع وکړي. اورزولا فاندرلن د اروپای ټولنې پارلمان ته په وینا کې وویل چې روسیې نن د لسو بی پیلوټه الوتکو په وسیله د پولانډ او اروپای ټولنې پر هوایي حریم برید وکړ. میرمن فاندرلن د اروپای ټولنې په ختیځو هیوادونو کې چې د دې په وینا د روسیې له ګواښ سره مخامخ دي د دفاعي ستراتیژیکو امکاناتو د پیاوړتیا غوښتنه هم وکړه. نوموړي زیاته کړه چې اروپایي ټولنه د پولانډ تر څنګ ولاړه ده. پولنډي چارواکو ویلي دي چې د روسیې بی پیلوټه الوتکې د پولانډ پولو ته نږدې د اوکراین پر سیمو له بمبارۍ وروسته نن سهار د پولانډ هوایي حریم ته ننوتلې. د پولانډ پوځ له دې پیښې وروسته خپلو ځواکونو ته د تیارسۍ امر وکړ. د نیپال د روغتیا وزارت وایي د دې اونۍ په مظاهرو کې د مړو شمېر 15 تنو ته ورسېد. د وزارت نه وویل چې په دې لاریونونو کې 643 نور کسان هم ټپیان شوي دي. نیپالي سرتیرو نن سهار په پلازمینه کټمنډو کې سړکونه بند کړل او خلکو ته یې امر وکړ چې په کورونو کې پاتې شي. دا اقدام وروسته له هغه وشو چې لسګونه زره خلکو په کټمنډو کې په هغه لاریون کې ګډون وکړ چې لومړی د فساد پر ضد پیل شوی و. خو مظاهره چیانو پرون وروسته دولتي ودانیو ته اور واچو. مظاهره چیان وروسته له هغه نور هم په غوسه شول چې ټولنیزې رسنۍ له کاره وغورځول شوې. دا رسنۍ د نیپال د حکومت په امر وروسته له هغه بیرته فعالې شوې چې پولیسو د پارلمان مخې ته د راټولو شویو مظاهره چیانو د تیتولو لپاره له اوښکې بهونکي ګاز او ربړي ګولیو کار واخیست. د ولاریونونو صدراعظم مجبور کړ چې تیره شپه خپله استعفا اعلان کړي او له خلکو یې غوښتل چې د مظاهرو لاس واخلي. او پاکستانی چارواکي وایي د ژغورنې ډلو په داسې حال کې چې پوځ ملګرتیا کوله نن بیا هم د دې هیواد د ختیځ د جلال پور پیراوالا له سیلاب ځپلو سیمو د زرګونه زیانمنو خلکو په ایستلو کې برخه واخیسته. په دې سیمو کې د اوبو کچه لوړه شوې او یو خطرناک حالت ته رسېدلې ده. د ژغورنې ډلې په دې سیمه کې په کښتیو کې ګرځېدلې او له هغو خلکو سره یې مرسته کوله چې په ونو کې یا د ودانیو پر سر ایسار پاتې وو. خو په عین حال کې ډېری زیانمن خلک شکایت کوي چې بېوزلې خلک ساعتونه ساعتونه ژغورونکو ته انتظار و. د بیړنیو مرستو د چارو کمیشنر نبیل جاوید ویلي چې د سیلابونو شاوخوا 1,240,000 خلک زیانمن کړي. د هغه په وینا د سیلابونو له کبله ډیری بې ځایه شوي خلک د خپلو خپلوانو کورونو ته تللي دي خو زرګونه نور له کورونو بهر شپې سبا کوي. خبرونه مول ازادي رادیو اوریدل د خبرونه په دوام کې راپورونه خبريږي. راپورونه کې باوري چې د ماشومانو د ژغورنې سازمان وای په افغانستان کې د ماشومانو خوارځواکي په خو هم په بیړني حالت کې و، خو اوس دا ناورین لا پسې ژور شوی دی. د کونړ د زلزلې ځپلو سیمو خلک شکایت کوي چې د ورستې زلزلې پر مهال مالداري هم زیانمنه شوې ده.
روزانه زمونږ جل په مالداري روانه واغه مالداري زمونږ هلاک او تباہ شو او ډوب شو، لاس په غوږ ته کېناستو او میم ختم شي د چرچرګانو پورې ارڅ غرق شو.
افغان سوداګر وایي چې د تورخم د لارې د بندېدو له کبله د تیرو کلونو په څیر بیا هم میوې او سبزي له منځه تللې دي.
زما د پنځم تاریخ نه ګاډي ولاړ دي، یو ګاډي مونږ ته په 15 لک کلدارې باندې کیږي او مالونه په دسي سویه باندې شوې دي چې مونږ ته پاکستان کې تشه کرایه نه کوي.
نړیوالو مسایلو ته کتنه کوو او نور موضوعات هم لرو، اورېدو ته را سره اوسئ.
د شي بي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبري ټولګه ز احمد تکل د طاهر روحان په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. د ماشومانو د ژغورنې سازمان سیف د چلډرن وای په افغانستان کې د ماشومانو خوارځواکي لا دمخه هم په یو بیړني حالت کې و، خو د دې هواد په ختیځ کې ورستۍ ویجاړونکو زلزلو د ناورین لا پسې جوړ کړی دی. د سازمان پرون پر خپل تازه خبر کړی بیان کې ویلی زلزله زپلو سیمو کې لسګونه زره ماشومان امیندواره او شیدې ورکون کې مایندې او نور خلک له شدید خوارځواکۍ سره مخامخ دي او زرګونه کسان د بیړنیو تغذیوي مرستو غوښتون کې دي. په عین حال کې یو شمیر زلزله زپلې کورنۍ وای کڅ هم لوی جړیو آبادی تراوستل شوې دي او سرپناه ورته برابر شوې ده، خو له هم د روغتیاي اسانتیاو په ګډون بلا بیل مرستو ته اړتیا لري.
د ماشومانو د ژغورنې سازمان سیف د چرلن وای د افغانستان په وروستۍ زلزله ځپلو سیمو کې لږ تر لږه 10,000 له 15 کلونو کم عمر ماشومان او 10,000 امیندوار او شیدې ورکوونکي میرمنې له شدید خوارځواکۍ سره مخ دي. دغه سازمان د سپتمبر په 9 په یو بیان کې چې په ایکسپانه خبر شوی ویلي په غزمنو سیمو کې له 9,000 ډیر کسان د بیړنۍ او تغذیوي مرستو غوښتونکي دي. په بیان کې راغلی دا وضعیت په داسې حال کې رامنځته شوی چې په افغانستان کې د نړیوالو مرستو د کمښت لامل سلګونه روغتیايي مرکزونه تړل شوي. سید چرلن ویلي د نړیوالو مرستو کمښت د افغانستان په ختیځ کې د اتیا روغتیايي مرکزونو او ګرځنده ټیمونو د تړل کېدو لامل شوی چې لامل یې 15,000 کسان له درملنې بې برخې کړي دي. په بیان کې په افغانستان کې د ماشومانو د ساتنې د سازمان د پروګرامونو د یوې مسولې سمیرا سعید رحمان له قوله راغلي د ماشومانو خوارځواکي لا دمخه یو بیړنۍ حالت او خودي ویجاړونکو زلزلو ناورین پسې لا جوړ کړ. دا په داسې حال کې ده چې افغانستان لوړاندې هم د خوارځواکۍ لپاره کړکېچ سره مخ هواد بلل شوی. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ وجهي صندوق یونیسف په 13 اگست میاشت کې خبرداري ورکړې و چې په افغانستان کې د 3.5 میلیونه خوارځواکو ماشومانو له ډلې 1.4 میلیونه د مرګ له خطر سره مخ دي. د سپتمبر په 8 د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر اوچا هم د افغانستان په ختیځ کې د زلزلې لامل په غیزمنو سیمو کې د ماشومانو او میرمنو د خوارځواکۍ په اړه خبرداري ورکړې و. یو شمیر زلزله ځپلې کورنۍ بیا وایي چې څوملو ویجاړیو آبادی او تراويستل شوی او سرپناه ورته برابر شوی د خلاهم د روغتیايي اسانتیاو په ګډون بیلابیلو مرستو ته اړتیا لري. د کونړ د نورګل ولسوالۍ د زلزلې او زیانمن عبد الله ازادي راډیو ته وویل
نو بیګاده شپې موږ باندې موږ بنار پات شي ډوړای نه ګرم و نه خای چې موږ واځي زلزله موږ باندې رااله موږ پراتو ودو یو جلق سره جلق سره او تا اقرا من راکین است او دا یو گزوی شهید شو اخر دا یو دغه چې لاس کسان یو من زخمیانی او واو بزی او تش سن دغه چې مزما و بودی چې واغه ټول لاندې وځ دیږي.
د څوکې ولسوالۍ د چل سیمې زلزله ځپلې ساق ازادي راډیو ته وې لا هم ورته سرپنا نه د برابر شوی
دغه سانه تیر شو وسی هر شي دلته لرین دا یو جول جامې د منګ سوالي دغه کلی دی فکر یې منګ هیڅ نه لرو نم د وبو دغه ستد نم خیمهسته د بیګم وړو انس په ولاله منس پتیره کلی دا بارانو من دغه سی ولالو او من دا خدای ته سوالونه کول او جړل منګ دا رب ته سوالو کې داز من کار نه دی.
لماشومانو د ملګرو ملتونو د ملاتړ وجهي صندوق یونیسف هم تازه ویلي چې په کوناړ او څیرمه ولایتونو کې د روستۍ زلزلې لامل او په داسې حال کې چې ژمی را روان دی د 202,000 کوچنیانو او د دوی د کورنۍ ژوند له ستونزو سره مخ دی. د تیرې اګست میاشتې په 1 د شپې ناوخته د ریختر په کچه 6.1 درجې زلزلې د ننګرهار، لغمان او نورستان په ګډون په کوناړ کې پراخه مالي او ځاني زیانونه واړول. د طالبانو حکومت ویندویانو وخت په وخت په کې د اوختي مرجوب لپاره شمیرې خبرې کړې چې پر بنسټ یې په ټوله کې په دې زلزله کې په 4 ختیځو ولایتونو کونړ، ننګرهار، لغمان او نورستان کې له 2,200 زیات کسان مړه شوي، نږدې 4,000 کسان ټپیان شوي او شاوخوا 5,000 کورونه ویجاړ شوي. ملګرو ملتونو ویلي په مړو شویو کې شاوخوا 250 ماشومان دي. دغه سازمان د زلزله ځپلو سره د مرستې لپاره د نږدې 1,000,000 ډالر غوښتنه کړې.
راپور کې مو واوریدل چې د ماشومانو د ژغورنې سازمان یا سیف د چلډرن ویلي په افغانستان کې د ماشومانو خوارزواکي په خوا هم وا او په بیړني حالت کې وای د دې هیواد په ختیځ کې ورستۍ ویجاړونکو زلزلو د ناورین لا پسې ژور کړی دی. په عین حال کې ملګرو ملتونو د افغانستان د ختیځ د 500,000 زلزله ځپلو لپاره د شاوخوا 1,000,000,000 ډالرو بس پنې غوښتنه کړې. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر یا اوچا په یو بیان کې ویلي نړیواله ټولنه باید په خپل ټول توان سره د افغانستان د ختیځ له زلزله ځپلو سره مرستې وکړي. یو شمیر زلزله ځپلې کورنۍ وایي تر اوسه یې کافي مرستې نه دي ترلاسه کړې.
ملګرو ملتونو افغانستان لپاره د 1,09,600,000 ډالرو په ارزښت د بیړني غبرګون 4 میاشتنۍ طرحه جوړه کړې چې پر بنسټ به یې بشرپاله سازمانونه وکولی شي د افغانستان په ختیځ کې د تېرې اونۍ د ویجاړونکې زلزلې 4,05,000 زیانمنو ته مرستې ورسوي. اوچا د سپتمبر په 9 په خبر شوي بیان کې ټینګار کړی چې نړیواله ټولنه باید په خپل ټول توان سره د افغانستان په ختیځ کې زلزله ځپلو سره خپل یووالی څرګند کړي. که افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي کوونکو اندریکا راتوات په حواله راغلی چې اوس هغه وخت چې نړیواله ټولنه باید په بشپړ ځواک سره هغو خلکو سره خپل پیوستون اعلان کړي چې له دې وړاندې هم ډیر کړاوونه زغملي دي. نوموړي زیاته کړه د ژمي را نږدې کېدو ته کم وخت پاتې دی او باید اړینې مرستې تر زلزله ځپلو ورسیږي. اوچا وړاندې په بیان کې ویلي ډیری کورنیو خپل د خوړو زیرمې له لاسه ورکړي او اوس په ناامنه او لومړنیو شرایطو کې له سرپناه وړینو وسایلو پرته ژوند کوي. د څښاک اوبو او روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی محدود دی او د روغتیا، زده کړو او نورو بنسټیزو خدمتونو زیربناوي هم زیانمنې شوي یا له منځه تللي دي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر دغه شان زیاته کړې. ملګرو ملتونو او د بشري مرستو بنسټونو په زیانمنو سیمو کې د مرستو لړۍ پیل کړې چې پکې د خوړو، خیمو، ګرمو جامو، کمبلو، د څښاک د اوبو ویش او د روغتیایي ټیمونو لیږل شامل دي. د دې د ری په وینا نوې 1,09,600,000 ډالری بودیجه به د کال تر پایه 4,05,000 زیانمنو کسانو ته د سرپناه، اوبو، خوړو، ساتنې، زده کړو او کرنیزو مرستو په ګډون څو برخیز خدمتونه برابر کړي. په ورته وخت کې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت په یو تازه اعلامیه کې د 40 هیوادونو او نړیوالو ادارو له بشر دوستانه مرستو او همکارۍ مننه کړې ده. د طالبانو حکومت د معلوماتو له مخې د اګست 1 د شپې نه وختي مرګونی زلزلې له امله تر 2,200 زیات کسان وژل شوي او له 3,600 زیات ټپیان شوي دي. همداراز له 6,200 ډیر کورونه نړېدلي دي. په همدې حال کې یو شمېر زلزله ځپلي وایي تر اوسه کافي مرستې نه دي ترلاسه کړي. د کونړ ولایت د څوکۍ ولسوالۍ اوسیدونکي فرهاد ازادي راډیو ته وویل
سرپناه ځایونه له کورونو ټول تحریف شوي دي. خوراکي مواد صحیح رسېدګي نشي کولی. خوراکي مواد مو کورونو کې بعضې کې چراغ ګذار شوي، هغې کې خدمنځه تللي وو. نو هغه خپلې وسې پورې کوچ شی ولرو، هغه د کونړۍ نور وسم نشته دی. ځکه ماشومان، زنانه چې هر څوک چې دي ټول پټو کې چې له هغې کېناست یوه خیمه را کړې ده. زموږ فامیل تک مواتو نفره فامیل دی، نو هغې کېناست یو. نو موږ ته بسنه نه کوي ځکه کول ټول تحریف شوي، هغه چې سر نه بېرته جوړ نه شي دا نه شي نه هغې کې جوړ نه کېږي.
د کونړ ولایت د نورکول ولسوالۍ د مزار درې اوسېدونکی نقیب الله صفای هم ورته ستونزه یادوي.
څو نا څو کومه کونړ رسېدلي دي خلکو ته، غازی آباد قریه کې خلکو ته زیات رسېدلي دي. لودلام څخه پاتې ده کومه کونونه آریت او شماش ټول دغه ساحې د کومه کونونه پاتې دي. اوس نا څه رسېدلي دي وته او کومه شي لازم دي، هغه څه کومه کونونه رسېدلي. خلکو ته بسنه نه کوي، خلک ټول په سارا باندې ناست دي.
د طالبانو حکومت د طبي پیښو په وړاندې د مبارزې ملي اداره وایي تر اوسه د کورنیو او نړیوالو بنسټونو په همکارۍ د افغانستان په ختیځ کې په سلګونو زیانمنو کورنیو ته د خوړو او نورو اړتیاوو مرستې ویشلې دي. د دغې ادارې په فیسبوک پاڼه په خپرو شویو تصویرونو کې ښکاري چې زلزله ځپلو ته د اوړو بوری غوړي او نور خوراکي توکي ویشل شوي دي. ملګرو ملتونو تازه د کونړ په زلزله ځپلو سیمو کې د کولرا ناروغۍ د خپرېدو د خطر په اړه هم خبرداری ورکړی، ځکه په وینا یې شاوخوا 2000 زیانمن شوي خلک په کمپونو او پرانیستو ځایونو کې حاجت رفع کوي چې دا د ناروغۍ د خپرېدو ګواښ زیاتوي.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادي راډیو څلور ساعت.
درنو اوریدونکو، را سره اوسې د خبرونه په دوام کې د افغانستان اړوند نور مطالب هم لرو، خو اوس نړیوالو مسایلو ته ورځو. ورساوي ګنشمیر روسي بي پيلوټ الوتکې چې تیر شپه پر اوکراین د روسي د بریټ پر مهال د پولند هوایي حریم تننوتې وي نسکوري کړې دي. د تیرو درنیمو کلونو راهیسې چې په اوکراین کې د روسیې جګړه روانه ده، د لومړی ځل دی چې روسي بي پيلوټ الوتکې د ناټو د یو غړي هیواد هوایي حریم تننوزي او هلته وشتل کیږي. په دې اړه نور تفصیل سلطان محمد سرور اوروي.
پولند وایي روسي بي پيلوټ الوتکې چې د دغه هیواد هوایي حریم ته ننوتې وي د خپلو الوتکو په وسیله نسکورې کړې. په گاونډي هیواد اوکراین کې د 2022 کال په فبروري کې د جګړې د پیل راهیسې دا لومړی ځل دی چې روسي بي پيلوټ الوتکې د ناټو د یو غړي هیواد حریم ته ننوځي او هلته وشتل کیږي. وارسا د مسکو دا اقدام یو تیری او په لویه کچه پاراونکې عمل وباله. پولند د ناټو د تړون په اساس د دغه پیښې په اړه د غړو هیوادونو د مشورو غوښتنه کړې. د پولند صدر اعظم ډونالد توسک د چهارشنبې په ورځ د کابینې په بیړنۍ غونډه کې وویل تیره شپه د پولند په هوایي حریم د ګڼو روسي بي پيلوټ الوتکو لخوا تیری وشو، هغه الوتکې چې مستقیم ګواښ رامنځته کاوه وویشتل شوې. ډونالد توسک وروسته د پارلمان غونډې ته وویل زه هیڅ دلیل نه لرم چې ادعا وکړم چې موږ د جګړې په درشل کې یو، خو لیوې کرخې تیری وشو او دا د پخوا په پرتله بې ساري خطرناک ده. په داسې حال کې چې اروپایي مشرانو د روسیې دا عمل وغند، توسک وویل د شپې په اوږدو کې د پولند په هوایي حریم 19 ځلې تیری وشو چې ګڼو ډرونونو له بلاروس څخه پرواز کړی وو او احتمال لري چې څلور یې وشتل شوي وي. خو د کورنیو چارو وزارت ویاندې کارولینا کالیګا وویل چې و ډرونونه او د یو ناپیژندل شوي توغندي ټوټې وموندل شوې. د پولند صدر اعظم وویل دغه الوتکې چې امنیتي ګواښ رامنځته کاوه وویشتل شوې، خو دغه پیښې سیاسي وضعیت هم بدل کړ او پولند د ناتو د تړون د څلورمې مادې په اساس د غړو هیوادونو د مشورو رسمن غوښتنه وکړه. د دغه مادې په اساس که چیرې د یو غړي هیواد ځمکنۍ بشپړتیا، امنیت یا سیاسي خپلواکۍ ته ګواښ وشي، نو غړي هیوادونه سره مشوره کوي. د ناتو تړون یو ویاند وویل دا لومړی ځل و چې د تړون جنگي الوتکې د تړون په فضا کې د بالقوه ګواښونو د دفع کولو لپاره لاس په کار شوې. د ناتو عمومي منشي کروته وویل که د تړون په هوایي قلمرو تیری عمدي وي که نه، خو دا یوه مطلقه بې پروايي وه او د ناټو غبرګون یې په وړاندې بریالی وو. د ناټو عمومي منشي د تړون له یوې غونډې وروسته د روسیې په ولسمشر ولادیمیر پوتین غږ وکړ چې په اوکراین کې روان جنگ ته د شدت نه ورکوي، د ناټو د غړو هیوادونو په هوایي قلمرو د تیری نه کوي او ناټو به د خپلې خاورې له هرې لوېشتې دفاع وکړي. د پولند صدر اعظم ډونالد توسک وویل د دغه هیواد په هوایي حریم د روسیې د بي پيلوټ الوتکو د تیری په نتیجه کې تلفات نه دي رامسته شوی. روسي بي پيلوټ الوتکې په اوکراین دی او پراخ بریټ په محل د گاونډي هیواد پولند هوایي حریم ته ننوتې وي.
له خبرونو ور اخوا
د ازادي رادیو خبرونه اوري. د هیواد د ختیځ پورسته یو زلزلو کې د خلکو زرګونه څاروي او مرغان هم مرشوي دي. په کونړ کې د طالبانو د حکومت د کرنې اوبو لګولو او مالداری ریاست چارواکي وایي چې زلزلې په دې ولایت کې مالداری سخت اغیزمنه کړې ده. یو شمیر زلزله ځپلو ازادي راډیو ته ویل مخکې ژوند په همدې مالداری او د چرګانو په ساتلو پر مخ وړ، خو اوس حیران دي چې څه وکړي.
واو بزاو چر چرګړی بم کاوه او ناسا پیچ دا زلزلہ او دا پی خراله غد مالداري نه د زندګی نه ټول لاسنه ختم کړلو
وای ژوند یې په مالداري روان و چې مالداري ختم شواله که ژوند یې چې ختم شوی وي د کونړ ولایت د نورکول ولسوالۍ د تیتک کلی د اوسیدونکو محمد زمین وړاندې ازادي رادیو ته وویل په زلزلہ کې لدی شو زیاتې اواز وځي مړي شوې دي
روزانه زمونږ جل په مالداري روان وغه مالداري زمونږ هلاک او تباہ شو او ډوب شو لاس په غوګو ته کیناستو زمیم ختم شي د چرچرګانو پورې ارڅ غرق شو خسته اخر څول اخړل او ژوندګي په دې روانه واغه ژوندګي مال چې زمنګ ختم شاو تباش زمنګ ژوندګي مسرته باش زما خپل 15 ډیر شوزی مړې شوې دي چې مچرګام مړ شي دي
دغه ولسوالي او بلوسیدون کې او زلزله زپلې هم دونوم نه خودلو په شرط ازادي رادیو تا وویل
زمنګ چې مال دی او مالداري او خرڅ د خاور لاندې شوې دي د زمنګ د ټول علاقې خلکو واغانې بزی چرګان ارڅ ډوب شي دي او
راپور کې مرکه شوې زلزله زپلې وایي کونړ کې زلزله په ټوله کې مالداري سخت وځپله د طالبانو حکومت د کرنې اوبو لګول او مالداري ریاست هم د خبره تاییدوي د دغه ریاست د وترنری او مالداري خدمتونو عمومي عامر ډاکټر غالب مسعود د سې شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل د اګست 1 د شپې نه وخته زلزلې د کونړ ولایت په دری ولسوالیو کې زرګونه څاروي نور حیوانات او چرګان مړ کړي دي
د څوکۍ او نورګل او د چپې درې په مربوطاتو کې چې کومه ساګه زلزله شوې ده الته تقریبا د 2.5 در شاخه خصوصي غواغان طرف شوې دي همدارنګه تقریبا د 9.5 در شاخه کې چې کوم دي اغال ته ګړي او زی طرف شوې دي د دې تر څنګه اسبو مرکب دا تقریبا د 3.5 شاو شاخه کې دا طرفات لرو او ورسره څنګه چرګان څنګه دا هم تقریبا د 3 در شاخه کې طرفات لرو
نو موړه زیاته وی چې فلن دوی سیمه ته خپل وترنران استولی چې د ټپ شو یو څارویو او حیواناتو درملنه وکړي دغه شان په خبره د مړو شو یو حیواناتو د دفنولو چاري هم روان دي مخکې تر دې د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې سازمان یا اف یو اندښنه خوده لیوه چې د زلزلې په سیمه کې زرګونه حیوانات له منځه تللي او کاجره تصفیهونه شي د ناروغیو د خپرېدو ویره موجوده ده د یادونې ده چې د اګست 1 د شپې نه وخته د ریختر په کچه شپږ درجې زلزلې په ختیځو ولایتونو په ځانګړي ډول کونړ کې خلکو ته درانه ځاني او مالي زیانونه وړول د طالبانو حکومت په کونړ کې د زلزلې له امله د مړو شویو شمېر له 2200 او د ټپیانو له 3600 پورته ښودلی دی د اسلامیک ریلیف مرستندویه سازمان د ارزونې له مخې په دغه ولایت کې شاوخوا 90 ودانۍ هم په بشپړ ډول ویجاړې یا هم په جزوي ډول زیانمنې شوې دي
لکه څنګه چې مخکې مو هم په یو راپور کې واورېدل د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د انسجام دفتر یا اوچا د کونړ په زلزله ځپلو سیمو کې د کولرا د ناروغۍ د خپرېدو د احتمال په اړه خبرداری ورکړی او پر دې اندېښنه ښودلې ده د دې دفتر یو جګپوړي چارواکي د ملګرو ملتونو په یوه آنلاین خبري کانفرنس کې ویل شاوخوا 92% زلزله ځپلي په جوړو شویو کمپونو کې په خلاصه فضا کې رفع حاجت کوي او دا کار د کولرا درمنځته کې دوه غوخ ډیروي
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر اوچاوي د کونړ په زلزلہ ځپلو سیمو کې د پاکو اوبو او روغتیایي پاملرنې نه موجودیت او په خلاص فضا کې د حاجت رپ کول او د کولورا وبا درمنځته کې دوه غوخ زیات کړي د اوچا د ستراتیژي او همغږي مسولي شانون او هیرا د شنبه د سپتمبر پاتمه د ملګرو ملتونو په انلاین خبري ناشته کې په دې اړه د اندېښنې په څرګندولو سره وویل
The conditions on the ground there are
قسمه کې وضعیت ډیر خراب دی یو شمیر کورانه په خیمو کې ژوند کوي په داسې حال کې چې ګڼ شمیر نور له خیمو پرته باد او باران ته پاتې دي پاکي او باورختي پاملرونه وجود نه لري د ته پکې توچې په سیمه کې د کولرا وبا موجوده و زموږ لومړنۍ ارزونه ښیي چې دونه وی په سلو کې زلزلہ ځپلې په آزاد فضا کې خپل حاجت راخه کوي نو ویلې شو چې د کولرا وبا احتمال په جدي ډول د اندېښنې وړ دی
نو موري دا غرض ویل چې سیمه په بشپړ ډول ویجاړه شوی او ډیرو زیانمنو د کورنۍ غن غړي له لاس اور کړی چې لاملې په ذهني ډول زپل شوی او رواني درملنه تاړتیا لري نو موري دا هم ویل چې زیات شمیر مرمنیا او ماشومان په خوارزواکي اخته شوی داسې محل چې په یو شمیر سیمو کې روغتي ټیمونه کار کوي خو په خبرې دغه چاره عجلې پر اختیاته اړتیا لري په همدې حال کې یو شمیر زلزلہ زپل کورنۍ چې اوس محل خپل ویجاړو شوی سیمو راوتلې او په خاص کونړ کې تر خیمو لاندې ژوند کوي وایي ماشومان ناروغان دی او لخیمو پرته هیڅ ډول اسانتیاوی ورته نه دی برابر شي وی یوه زلزلہ زپل چنه غختل پر راپور کې نوم خبر شي ازادي رادیو ته وویل
ځمي مریض د خټه خراب ده دانه ورنه خطرې دا غلا او سپته او رس پروت دی
نه راو دې نن جامې شه بچي مریض بربن راو ست دی نه سم او خپل مې دا څه په خپل لاغلې ما کالي نشته تشنابو نم نشته دې بنده شه دا باندې پراته یو خیمه کې نو خوش تر نه بچ شه
دا میرمنه وای خپل د شپګو میشتو او امیدوار او په زلزلې کې ټپي شوی هم دا خود خزینه ډاکټر د نه موجودیت لامل لستونز سره مخ ده په همدې کم کې میشته یو بل میرمن هم ورته ستونز بیانوي دا هم چې نه غواړي په راپور کې نوم خپور شي ازادي راډیو ته وویل
چې دا نور لټنم نشته ده پهلا نشته لوټک نشته او جارماز نشته بستر نشته او دغه ته ضرورت ده زوړ کار سره نو په سر سرتور راغلی شپه وا جانې د چانه یو د چا یو د چانه وچ څه خزي په ناري نه وکم سونو کړل څه شو څه شو
دا په داس حال کې چې پرون د سپټمبر پاتمه د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق په یو بیان کې ویلي و چې د کونړ په مرګونی زلزلې کې لنیمایي زیات قربانیان خزي او ماشومان دي دغه سازمان ویلي چې د زلزلې لامل اغیزمنې شوی خزي او ماشومان سخت ټپيان شوی او بیړنۍ او رواني ملاتړ ته اړتیا لري په بیان کې راغلی چې دغه ناورین بشپړ حد لا تر اوسه هم نامعلوم دی ځکه یو شمیر اغیزمنې سیمې لري دي او د نن لاسرسي لامل تر اوسه ندي ارزول شوی تاسې محل چې په افغانستان کې د زیګون پر محل د مور او ماشوم د مړینې کچا لوړه خودل شوی د ملګرو ملتونو مندني خی چې یو لزره ډيري امیدوار مرمنې هم په دې زلزلې کې اغیزمنې شوی د روغتي نړیوال سازمان له دی وړاندې د طالبانو له حکومت غوښتنه کړې و چې د خزینه مرستندویانو په تګ راتګ لګیدلې محدودیتونه پای ته ورسوي چې زیانمنو مرمنو ته بیړنې روغتي مرستې ورسیږي رويټرز خبري ایجنسی په افغانستان کې د روغتي نړیوال سازمان د مرستيال د استاذي ډاکټره مکتا شرما له قوله ویلي چې په زلزله ځپلو سیمو کې نوي پسلو کې روغتي کارکونکو نارینه دي او پاتې لس سلنه خزي هم تر ډیره نرسان او قابلیتان دي نه متخصصي ډاکټرانی
موک په خپل راپورونو کې دقت سرعت حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو باوري خبر ل آزادۍ رادیو
او اوس هم د دې خبرونې ورستی راپور ته پام وکړئ یو شمیر افغان سوداګر وي په تورخم کې د څوره زول لپاره په تازه میوه او سبزیو د بار موټرو زندولو دوی ته درنه مالی زیانونه راولې دي د آزادۍ رادیو ته ویل چې دا ځند په تورخم کې د غنی غونی او د موټرو د پلټنې لپاره دی وګدو کترونو د جوړیدو لپاره راغلي دي دوی وایي د افغانستان او پاکستان ترمنځ د یو شمیر نورو لارو تړلو هم د دوی ستونزې زیاتې کړې دي د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونی هم د ستونزې تاییدوي
تورخم چیرې چې د افغان سوداګرو په سلګونو تازه میوه او سبزی بار لاري موټری د سانتیګریډ په کچا په 15 درجه ګرمۍ کې د څورځي اغاړه د وختلو انتظار باسي یو شمیر سوداګر وای په ځند د تازه میوه او سبزی د لاري او وختلو دوی ته درانه مالی زیانونه اړولې ځکه په خبره تازه میوه او سبزیجات خراب شوې دي د تازه میوه سوداګر رفیع الله د چړشمې پورز د سپټمبر په 10 ازادي راډیو ته وویل
دغه به تو کنځره پوری وتر شپه ګرځې بادو او نور نور مالونه میوه لاري کې ولاړ دي تقریبا زمانه هم موټر دي دومره zarar مو ته چې حد نه وته ډیر zarar مو کې تقریبا بند شي وي چې 15 میلیون برسېدلی افغاني
د سبزی او سوداګر حمید ګل هم ورته شکایت لري وای د افغانستان او پاکستان ترمنځ یو شمیر نور لارو تړل کېدو د دوی ستونزې لا زیاتې کړې
زما د 15م تاریخ نه گاډي ولاړ دي او د وسه پوري زما پکې د نن گاډو سره پرون میچ بار کړی دي دا مغو گاډو سره ډیر لږ گاډي زما برابرېږي نو یو گاډي منګه ته په 15 لکه کلداري باندې کیږي او مالونه په دسي سوي باندې شوي دي چې منګه ته پاکستان کې تشه کرایا نه کوي
دوی د پاکستان له حکومت غواړي چې په تورخم کې د غنیګونی د مخنیوي لپاره د غلام خان ډنډي پټان او انګور اډې په ګډون نور لارې پرانیزي ترڅو د دوی تازه میوه او سبزیجات په وخت د پاکستان مارکیټونو ته ورسیږي د افغانستان د سوداګرۍ پنګونی خونه هم وای د دواړو هیوادونو ترمنځ د نورو بدیلو لارو تړل کې دوستون زیاتې کړي د دې خونی د مدیر پلاوی غړي خان جان الکوزی ازادي رادیو ته وویل
موټران ولاړ دي اما لار بند نه ده اما بعضی مشکلات تخنیکی دي چې د محتوا مخته موجود دي هغه دادی چې ظرفیتونه باید جوړ شي رفت آمد جدا شي اوس په فزیکی لحاظ مالونه کنټرولېږي په یو موټر باندې لس دقیقې وخت لګيږي په دې خاطر باندې تلیر ساته کې فدرې سودرینیم سودا وانسان طرف نه شي هغه حق سبزی او میوه ته 80% ورکړل شوی دی اما تقاضا زیاته ده مال ډیر دی او بل طرف ته ډنډي پټان او غلام خان بندرونه بند دي نو فشار زیات نه راغلی دی په تور هم باندې.
نو وړي وای د طالبانو د حکومت او پاکستان ترمنځ په دې اړه خبرې روانې دي چې تخنیکی ستونزې حل او له یوې میاشتنی ځنډ وروسته یو وار بیا د دواړو هیوادونو ترمنځ ټولې لارې خلاصې شي. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې د افغان سوداګرو سلګونه موټرې د پاکستان له لوري د افغان موټر چلوونکو لپاره د ویزو د محدودیت له امله دواړو خواوو ته بندې پاتې وي چې سوداګرو ته ډېرې ستونزې پیدا کړې وي. د تیر اګست له لومړۍ نیټې وروسته د دواړو هیوادونو د پاکستان او افغانستان موټر چلوونکو او د دوی کلینرانو ته د ویزو درلودل لازمي کړل. په داسې حال کې چې دا تګ راتک مخکې د ټاټ په نوم د سند پر بنسټ ترسره کېده. د افغانستان او پاکستان ترمنځ سوداګري او ترانزیت تل د بیلابیلو ستونزو له امله له ننګونو سره مخ ده. له ګڼې ګوڼې نیولې د اسنادو تر محدودیت او دغه راست تر امنیتي ستونزو چې وخت نا وخت په ځانګړي ډول د افغانستان د تازه میوې د حاصل پر مهال سوداګري ځنډولې او دواړه لوریو سوداګرو ته درانه مالی زیانونه اړولې دي.
لدې سره قدر منوریدونکو د راپورونو د برخې پای ته ورسیدو. زموږ غاګله ازادي رادیو اوري تاسو ته بلنه درکوم چې د خبرونه په دوه منی مې کې د درسي ساعت پروګرام اوري.